پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو د دولسو بجو خبری پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شوو ښځینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې په ژوره توګه د ښځو د ورکه شوو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي چې یو شمېر فعالان یې لادرکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو خزینه فعالانو د توقیف یا نیولو مسله رد کړې، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازې ته پرون ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې هلې ځلې کوي. لادرکه شوې میرمنې هغه فعالانې دي چې په وروستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستې ده. ټاکل شوې چې د طالبانو د حکومت پلاوی په ژنیوا کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت په ترینګلتیا خبرې وکړي. په همدې حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې د طالب چارواکو حضور د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا لکه چې طالبان واک ته رسېدلي اروپا ته د دوی د پلاو دوم سفر دی. تر دې وړاندې د طالبانو پلاوی د ناروې اوسلو ته تللی و. چین او پاکستان په سیپک کې د افغانستان شاملولو په دې اړه له کابل سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. دا پرېکړه بیجنګ ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د سفر په لړ کې شوې. سیپک پاکستان او چین د سوداګریز دهلیز سازمان دی. عمران خان د دې سفر په ترڅ کې د ژمنی اولمپیک سیالیو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د چین له ولسمشر او صدر اعظم سره جلا جلا کتلی دي. د راپورونو له مخې چین او پاکستان موافقه کړې چې د طالبانو له حکومت سره به افغانستان ته د سیپک د غزولو په اړه خبرې وکړي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره په موسکو کې د هغه داسې وخت موسکو ته تللي چې اروپایي مشرانو د اوکراین پر سر د لویدیز او روسیې ترمنځ د کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیکي هڅې خورا تیزې کړي. لویدیز اندېښنه لري چې روسیه به چې د اوکراین د پولې سره یې له سلو زرو زیات سرتیري ځای پر ځای کړي پر دې هیواد برید وکړي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه واوري وړاندې په دغه پروګرام کې اوري.
د افغانستان
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دائمي استازولۍ په سر د پرځول شوي جمهوري حکومت استازیو ترمنځ لانجې روانې دي، خو طالبان بیا ادعا لري چې دا څوکۍ د دوی حق ده.
د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخې هم حاکمیت نه لري لویه بېانصافي ده.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له طالبانو غوښتي چې د لادرکه شوو ښځو د سلامتیا په اړه دوی ته ډاډ ورکړي. یو شمیر معلولین وایي چې د تیر حکومت له سقوط سره د دوی معاشونه هم وزنډول شول.
هغه معاشوم زمونږ د هغه دولت سره د منځه لاړ او موجوده نظام کې مونږ ته معاش نه دی راکول شوی. مونږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مو واړه او مونږ د مزدوري نیو.
او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره موسکو کې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښتل چې دولس پګنوي منځنۍ صفه باندې خبرونه لرو. راځو د پروګرام اول مطلب ته. داسې مال چې د مخکینی جمهوریت نظام د چارواکو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دائمي استازولۍ د څوکۍ پر سر ناندرۍ روانې دي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې دا چوکۍ دوی ته وسپاري. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دائمي استازي په توګه معرفي شوی سوهیل شاهین د مخکینی حکومت استازو ته د دې چوکۍ سپارل د ملګرو ملتونو لخوا له دوی سره د دې خبره لویه بې انصافي بولي. اخو په ملګرو ملتو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست چې اوس لري شوی نصیر احمد فایق وایي لا هم د خپلې دندې ته دوام ورکوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ناندریزه چوکۍ د طالبانو د حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ته نوماند سوهیل شاهین د دې سازمان د اعتبار کمیټې له مشرتابه غواړي چې بیړنۍ غونډه راوغواړي او دا چوکۍ دوی ته وسپاري. خغلی شاهین ازادي رادیو د پټینګار سره وویل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د طالبانو د حکومت حق دی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخې هم حاکمیت نه لري، په خپلو کې سره بې اعتماده دي او په یو بل د غبن او خیانت تورونه پورې کوي. دا د افغانستان د ولس او هیواد په حق کې لویه بې انصافي ده او د نافذه قوانینو او اصولو خلاف عمل دی.
سهیل شاهین زیاتوي، ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د تسهیل او همغږۍ لپاره د طالبانو اوسنی حکومت سره عملاً تعامل لري او له دې پرته اشاره هم نشته، خو بیا هم دا چوکۍ دوی ته نسپاري. ښاغلی شاهین داسې مهال د غوښتنه کوي چې له وړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په سر د مخکیني حکومت د یو شمېر کړیو لخوا ناندرۍ روانې دي. د فبروري په 14مه د مخکیني حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش وغوښتل څو د نصیر احمد فائق پر ځای محمد ولی نعیمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. خو ښاغلی فائق د دې کار په خبرګون کې وویل د مخکنی جمهوری نظام یو شمیر په فساد ککړو چارواکو هڅه پیل کړي چې د ده د عدالت او حق غوښتنې غټب کړي. پرون بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ټویټر پاڼه ولیکل شول چې د نصیر احمد فائق پر ځای محمد ولی نعیمی خپله دنده پیل کړي. خو ښاغلی فائق نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا ادارت کړه. ښاغلی فائق خپل پیغام کې لیکلي دا خبر حقیقت نه لري ځکه دا استازولۍ ټویټر د هغو کسانو له ډلې دیو په لاس کې دی چې په دې دسیسه کې ښکیل دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی ادعا کوي چې د محمد اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړو او خاینو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنې وروسته یې د یو شمېر مخکنیو چارواکو لخوا پر ضد توطیې پیل شوې څو د فشار او دسیسو په پایله کې د ده د حق او عدالت غوښتنې غږ غلی کړي. موږ هڅه وکړه چې محمد حنیف اتمر سره هم اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. پرون د افغانستان د دایمي استازولۍ په ټویټر باندې یو مفصل بیان راغلی چې په هغه کې د دغې استازولۍ د لرې کړی شوي سرپرست رئیس نصیر احمد فائق څرګندونې رد شوي دي او دغه څرګندونې بې ځای او بې مورده بلل شوي دي. همدارنګه په دې بیان کې چې د ملګرو ملتونو استازولۍ پرون خبر کړی دی ویل شوی چې د نصیر احمد فائق څرګندونې غیر مسؤلانه او په اوس وخت کې د افغانستان د خلکو او د غیوات په ګټه نه دی. البته نصیر احمد فائق څو ورځې مخکې په خپل ټویټر باندې په څو بیانونو کې د پخواني حکومت یو شمېر استازي په فساد او خیانت باندې تورن کړی وو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې له د لادراکه شو ښځینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي زه په ژوره توګه د ښځو د ورکه شو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي یو شمېر فعالان لادراکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي دي. خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې هلې ځلې کوي. لادراکه شوي مېرمنې هغه فعالان دي چې ورستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستې و. د راپورونو له مخې شاوخوا یو اونۍ مخکې په کابل کې دوه ښځینه فعالانې له هغې ډلې مرسل عیار او زهرا محمدي لادرکه شوې. تازه د زهرا محمدي پلار بیګا په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له خپلې لور سره خبرې شوې دي. هغه ادعا کړې چې لورې وایي له طالبانو سره ده خو ښه سلوک ورسره کېږي. طالبانو تر اوسه رسما نه دی منلی چې د خزیدي ورسره وي. ل دې مخکې شاوخوا شل ورځې وړاندې په کابل کې دوه نورې خزینه فعالانې له هغې ډلې تمنا زریا پاریانی او پروانه ابراهیم خیلم له خپلو کورونو لادرکه شوي دي. تور دا چې طالبانو دغه ښځې له خپلو کورونو وړي او زندان ته اچولي دي. خو طالبانو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا ښځې د بهر ته د تلو لپاره د کیسونو یا قضیو د جوړولو په لټه کې دي. تر دې مخکې هم د هرات د ښځینه محبس مدیر علي عزیزي لادرکه شوي چې ویل کېږي له میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې ده.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو کمر ټیم د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبو لپاره قرقیزستان ته تللی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر وایي چې دغه ټیم په کابل کې یو میاشت مکمل تمریني کمپ درلود او د دوی وړتیاو او تمریني کمپ ته په کتو باندې له دوی د ښې نتیجې تمه کیږي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی افغانستان په دغه جام کې خپله لومړۍ لوبه د را روانې شنبې په ورځ له ایران سره وکړي. افغانستان له 19 کلونو د کمومرا لوبغاړو د فوټسال ملي لوبډله پرون د دې لوب لپاره قرغیزستان پلازمینې بیشکیک ته تللې ده. د کافا یا د منځنۍ اسیا د فوټسال د فدراسیون په لوبو کې افغانستان، ایران، تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان او ترکمنستان لوبې کوي. نور جزئیات د دغه رپورت کې واورئ.
د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي تمه ده چې د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د فوټسال لوبډله د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوټسال په جام کې خپله لومړنۍ لوبه د فبروري میاشتې په 12 نیټه د روانې شنبې په ورځ له ایران سره وکړي. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د لوبډلې تمرینونو ته په پام سره تمه کیږي چې ښه نتیجه لاسته راوړي.
ټیم متذکره از قبل
یا د لوبډلې لمخ کې خپل چمتووالی درلود. زموږ کوم لوبغاړي چې ایران کې وو، په عراق کې وو، دا شان په بیلابیلو ولایتونو کې وو، تقریبا څلوېښت لوبغاړو دلته یو میاشت مخکې تمرینی کمپ درلود چې ټول لګښت یې د فوټبال فدراسیون ورکړی وو.
د نوموړي په خبره د لوبغاړو غوراوی د فوټسال د ملي لوبډلې د روزونکو او فني کدرونو لخوا شوی دی. دا لوبې په قرغیزستان کې کیږي او د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډله پرون پکې د ګډون لپاره بشکک ته رسیدلې ده. په دغو لوبو کې د افغانستان ترڅنګ د ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلو ګډون کړی دی. د یادونه ده چې د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبو کې د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال خپل سفر پیل کړی چې تازه د دغه هیواد د کرکټ له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو ملي لوبډله په ویست انډیز کې د 500 اوریز جام له نړیوالو لوبو راستنه شوې ده. په دغه لوبو کې افغانستان په 14 لوبډلو کې څلورم ځای خپل کړ. له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو ملي لوبډله په هر ورزش کې د لویانو د ملي لوبډلې لپاره ملاتړ بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګي است. په هالند کې د لیدن پانتون د ټوکارانو د څېړنې مرکز د بیلابیلو محصولاتو او کالو په راټولولو سره غواړي د افغانستان په ګډون د ګڼو نورو هیوادونو کلتور ننداري ته وړاندې کړي. دا مرکز د جامو، لوازمو او ټوکر د محصولاتو د ځای او رول په اړه څېړنې کوي چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه راټول کړي. جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې.
د لیدن په هنتون د ټوکرانو د سیړنی په دې مرکز کې د اسلامي جغرافیه، اناتولیا، منځنۍ آسیا، اروپا، منځنۍ ختیځ، افریقا او امریکا څخه د ګڼو آثارو په ګډون تر 30 زره ډیر د کالو او لوازمو نمونه سته. د یاد مرکز د رئیس ګیلین ووګسلانګ ایست وډ په وینا د جامو په راټولولو کې توکي معمولا د بس پنې للارې راټولیږي. ایست وډ وایي دا کالي د هغه وخت روحیه منعکسوي چې دوی کارول کېدل او د کلتوري میراث برخه دي، ځکه ډېرې کیسې پکې شین غشتي دي. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د جرابو بډای ټولګه هم لري. د دې په وینا په اناتولیا کې خلک په ټولنه کې د خپل ځانګړي ځای سره سمی جرابې اغوندي.
تاسو له دغه جرابو پوهیږئ چې د کوم ځای دي، څوک یې اغوندي؟ له جرابو معلومیږي چې آیا د نارینه و، ښځو، کوچیانو یا کلیوال دي. د دغه خلکو له جرابو معلومیږي چې ټولنیز حالت یې څه ډول دی، آیا دوی د واده په لټه کې دي. دا ټول معلومات دا د خلکو له کالو معلومیږي.
میرمن ایست وډ زیاته کړې چې په ټولګه کې تر ټولو پخوانی ټوټه د ترکیه د کونیا له سیمې ده چې د دې په خبره دا ټوکر 2000 کاله پخوانی دی. دی ویلې چې غواړي د ترکیه ټولګه پراخه کړي چې د ټوکرانو نور رنگونه هم پکې شامل سي او د نندارتونونو لالارې خلکو ته دا ډول کلتوري معلومات وړاندې کړي.
آزادي رادیو د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم یو چارواکی وایي په تیرو کلونو کې لوو لکو زیات افغانان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د دغه سازمان د عملیاتي چارو مرستیال اوګوجی دانیلز وویل په دغو نوو بې ځای شوو سره په افغانستان کې د ټولو بې ځای شوو کسانو شمېر 5.5 میلیونو کسانو ته رسېدلی. د آی او ایم لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې د نوموړي له قوله ویل شوي په افغانستان کې اوسنی بحران په دې هیواد کې بشري اړتیاوې او د خلکو د بې ځای کېدو خطر لا زیاتوي. نور جزئیات به له نوریاس نوري واورو.
د مهاجرت د نړیوال سازمان آی او ایم د عملیاتو د چارو مرستیال اوګو چی دانیلز ویلي چې نږدې ټول افغانان له بې وزلۍ سره مخامخ دي. د سازمان د سیشن بې د ورځې په خبر پڼه کې ویلي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي وو چې لوږه او قحطۍ د شاوخوا 3 میلیونو افغانانو تر کورونو رسېدلی او د نړیوالې ژغورنې کمیټې آی آر سي هم تیره میاشت اټکل کړی و چې راتلونکی کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې 90 وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. دا چې په افغانستان کې د فقر تر کرښې لاندې وضعیت څه ډول تعریف کیږي په دې اړه د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي وایي
څوک چې $1 څخه کم عاید ولري دا د فقر تر کرښې لاندې حسابېدل. حال دا چې $1 په هغه وخت کې چې اته اویا یو خوراک ډوډۍ 150 و. ملل متحد او نور مؤسسات دا نور ونیول چې هر څوک چې تر $1 څخه کم عاید لري په ورځ کې د فقیر حسابېږي.
د بهرنیو مرستو کمېدل، د بېروزګارۍ ډېرېدل او د لومړنیو موادو د بیو لوړېدل د لوږې له جدي خطر سره د میلیونونو افغانانو د مخامخ کېدو اصلي لاملونه بلل کېږي.
نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې د البته په بلې موضوع به معلومات راکړي. دا چې د اوکراین په سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ راپورته شوی کړکیچ دا وری لپاره اروپایي مشرانو ډیپلوماتیک هڅې تیزې کړې دي. په همدې اړه به جزئیات له واورو.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره پرون داسې مهال موسکو ته رسېدلی چې اروپایي مشرانو د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې خورا تیزې کړې دي. لویدیز اندېښنه لري چې روسیه به چې د اوکراین له پولې سره له 100 زیات سرتیري ځای پر ځای کړي پر دې هیواد برید وکړي. میرمن ټرس موسکو ته له رسېدو سره سم په یو ټویټ کې ولیکل چې روسیه ته په دې سفر کې بل خپل سیال سرګی لاوروف سره وګوري او دا به ورته روښانه کړي چې روسیه باید سمدستي خپل ځواکونه له سیمې شاته کړي او د اوکراین د ځمکني بشپړتیا درناوی وکړي کنه له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. نوموړي وویل یو برید به یوه لویه تېروتنه وي او زیاته کړه ډیپلوماسۍ د حل یوازنۍ حل لاره ده او روسیه باید دغه لاره مخته ونیسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځ وروسته تر دې موسکو ته ځي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې له موسکو او کیف څخه کتنه ترسره کړه. په عین حال کې ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د پولند پلازمېنې وارسا او د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته لاړ شي. جانسن به په بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ او په وارسا کې د پولند له ولسمشر انجی دودا سره خبرې وکړي. په عین حال کې چې اروپایي مشران د دغه کلکیش د هواري لپاره هڅه کوي په بلاروس کې د روسیه او بلاروس ګډ پوځي تمرینات نن پیل شوي او کیف هم نن ورته پوځي تمرینات پیل کړي دي.
بله مننه کوم. په همدې سره رسیږو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د افغانستان د سوداګریزو بندرونو د چارو د سمون لپاره یو طرزول عمل جوړوي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د هوایي او ځمکني سوداګریزو بندرونو د چارو سمون لپاره د طرزول عمل جوړولو په هدف د اقتصادي او امنیتي کمیسیون ناسته پرون د اوو وزارتونو او دوو ریاستونو د استازو په ګډون په سوداګرۍ وزارت کې جوړ شوه. سوداګرۍ او صنعت وزارت د یا طرزول عمل د جوړولو هدف په سوداګریزو بندرونو کې سوداګرو ته د اسانتیا او رامنځته کول بولي. د بندرونو اقتصادي او امنیتي کمیسیون د طالبانو حکومت د وزیرانو شورا د پریکړې په اساس رامنځته شوی او مسولیت لري تر څو د سوداګریزو توکو د قاچاق مخنیوي، د سوداګریزو توکو د کیفیت کنټرول او د صادراتو او وارداتو د چټکېدو په برخه کې ګامونه پورته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د سوداګریز هوکړلیک د لاسلیکې دوه غوښتنه کوي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس محمد ازادي رادیو ته ویل په کابل کې د ترکیه سفارت له چارواکو سره یې په پرونی لیدنه کې د افغانستان او ترکیه ترمنځ د ګډ سوداګریز هوکړلیک پر رامنځته کېدو او د افغان او ترکیه پنګولو ترمنځ پر ګډې پنګونې خبرې وکړې.
د کاغلی محمد په خبره افغان او ترکی سوداګرو په تیرو شلو کلونو کې د سوداګری او قانونو د استلو په برخه کې په خپلو کې ښې کاري اړیکې جوړې کړې او دا ګډ کار کولی شي په راتلونکي کې د قانونو استلو او سرک جوړونې په برخه کې لا ډېرې پانګونې ته لاره غوره کړي. په دې ناسته کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې افغان سوداګرو ته د ترکیې د ویزو په ورکړه کې د اسانتیاوو د رامنځته کولو غوښتنه کړې او د ترکیې سفارت هم د همکارۍ ژمنه کړې ده او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 92 افغانۍ 14 پوله، یو یورو 103 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 3 اتیا پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 90 پوله، زر اندي کلداري 1095 افغانۍ، زر پاکستاني کلداري 1568 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
خبرونو ورآخوا
په کونړ کې په تیرو جنگونو کې معلول شوي کسان وایي تیر حکومت ورته د میاشتې یو اندازه افغانۍ ورکولې چې ګزاره یې پرې روانه وه، خو اوس چې طالبان واکمن شوي دا پیسې بندې شوي دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
څلوېښت کلن نبی الله د یو مین چاودنه کې خپلې دواړه سترګې بایللې، اوس له یو ځای بل ته تګ هم د نورو له مرستې پرته نشي ترسره کولی او اته کسیزه کورنۍ ترې نفقه هم غواړي. د نبی الله په خبره چې پخوانی حکومت ورته د معلولیت په نوم یو څه ورکول چې نورو ته یې له لاسنیونې ساتلې او ګزاره یې پرې کېده، خو اوس یې حالات زیات خراب شوي دي.
مونږ ته په تیر دولت کې معاش راکول کېده، خو متاسفانه چې هغه معاش هم زمونږ د هغه دولت سره د منځه لاړ او موجوده نظام کې مونږ ته معاش نه دی راکول شوی. مونږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچي مواړه او مونږ د مزدوري نیو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزرا صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه مونږ دا خواست کوو چې زمونږ دا معاش مونږ ته راواله شي.
دا یوازې نبی الله نه دی چې جګړو ترې سترګې اخستي، بلکې د هغه په څیر نور زیات کسان شته چې جګړو د نبی الله په برخلیک اخته کړي دي. دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د تیر په څیر دي ورته معاشونه ورکړل شي څو یې د ژوند کړاوونه یو څه راکم شي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي دوی د مرکزي حکومت د امر پر اساس د جنگ ټولو معلولینو، کونډو او یتیمانو لیستونه د شهیدانو او معلولینو وزارت ته لیږلي دي او هغوی چې هر څه ورته ټاکي هغه به ټولو ته یو شان ورکول کیږي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
امارت د وزارت نه دا حکم را لګلې ده چې دغه ټول مایوبین بلا توفیره دغه ټول دی یو کړی شي. دا غو لیستونه جوړ کړی دي، هغه کې چې مې کوم درغلې شو وي داغه تصفیه یې کړې ده او دغه ټول لیستونه وزارت ته تللی دي. بعضې هغه مایوبین چې پاتې دي دا غو لیستونه اوس هم جوړیږي، هغه چې په هر ځای کې یتیم شوی، په هر ځای کې مایوبه شوی، په هر ځای کې دغه کونډې شوی، نو انشاءالله دغه ټولو لپاره به یو برابر معاوضه مقرریږي او انشاءالله دغه ته به ورکړی کیږي.
په کونړ کې په داسې حال کې په تیرو جنگونو کې معلول شوي کسان د معاشونو بندېدو او له امله یې د ګڼو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کوي چې په هیواد کې نوي بدلون او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو کنګل کېدو سره په میلیونونو افغانان بیروزګاره شوي، اقتصاد کمزوری شوی او د لږې له ګواښ سره مخ دي.
ګارډن ورځپاڼې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د دې مقالې په پیل کې راغلي چې 15 پاکستانی سرتیري په داسې حال کې وژل شول چې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره له همکارۍ ډډه کوي. د مقالې په وینا د برطانوي راج له زمانې د رامنځته شوي ډیورن لاین په اوږدو کې د حملو زیاتېدو له کبله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د یک شنبه په ورځ په یوه حمله کې په کرم ایجنسی کې د پاکستان 15 سرتیري ووژل شول او د دې حملې مسولیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. د پاکستان د طالبانو تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اوربند موافقې څلور ونې دوام وکړ. ګارډین د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خولې وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو مشرتابه ته ویلي چې د پاکستان د طالبانو تحریک د طالبانو د حکومت لپاره یو آزموینه ده چې آیا دوی سختریزي کنټرولولی شي که نه. ګارډین د شاه محمود قریشي له قوله زیاتوي که طالبان د پاکستان اندېښنو ته پام نشي کولی نو څوک به پر دوی او د دوی پر هغو شمنو باور وکړي چې لالقاعده او نورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو په اړه یې کړي دي. د ګارډین په مقاله کې دې خبرې ته هم اشاره شوې چې پخواني افغان حکومت هم له پاکستان سره پر ډیورن کرښه نښتي کړي، خو کله چې طالبانو د اګست په 15مه په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د پاکستان د صدر اعظم په ګډون اسلامي سیاسي ګوندونو او تقاعد شوو نظامیانو خوښي څرګنده کړه. د ګارډین په مقاله کې لولو چې افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدل په پاکستان کې د یو فرصت په توګه ګڼل کېدل چې یو ځل بیا پر افغانستان نفوذ ولري او پر نوې ډیلی ستراتیژیک بریا ومومي. خو د لیکوال په باور دا چې افغانانو ته د ډیورن کرښې موضوع ډېره حساسه ده، طالبان نه یوازې پر دې کرښه د اغسن تار لګولو پر موضوع له کړکېچه په کور دننه ګټه پورته کوي، بلکې د تګ راتګ لپاره پرانیستې پوله مالی ګټې ورته لري. د لیمیل خپرونې په یوه مقاله کې لیکلي چې طالبان د تیر جمهوري حکومت ټولې نښې له منځه وړي. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي بیرغ په ګډون طالبانو له کابل څخه د تیرو حکومتونو د چارواکو او د هغه کسانو عکسونه ټول او لرې کړي چې د طالبانو د حملو قربانیان وو. په مقاله کې د یوې آرایشګاه عکس پور شوی چې د ښځو عکسونه ورڅخه لرې شوي او اوسې دروازې او دیوالونه تور رنګول شوي دي. د ډیلی میل په دې مقاله کې راغلي چې په رستورانتونو او کافیګانو کې اوس ښځې د پخوا غوندې نه تر سترګو کېږي، ځکه د طالبانو په حکومت کې دندې له لاسه ورکړي او اوس د سودا لپاره پیسې نه لري. په پایه کې لولو چې طالبانو د کابل پر یوې غونډۍ ولاړ تر ټولو لوی تور سور زرغون بیرغ هم لرې کړی او ستنه یې په واورین میدان کې تشه ولاړه ده. د افغانستان په اړه یو مستند فلم د 2022 میلادي کال د اوسکار جایزې ته نومول شوی. دا لنډ غیر داستاني فلم درې سندرې د بینظیر لپاره په نوم دی او ډایرکټر یې ګلستان مرزایی دی. جزئیات په دې رپورت کې.
درې سندرې د بینظیر لپاره په دې مستند فلم کې د یو افغان ځوان چې ښایسته نومیږي د ژوند کیسه تصویر شوی. هغه ځوان چې د بینظیر سره واده کوي، د کابل د کډوالو په یو کم کې ګډ ژوند پیلوي او د خپل کورنۍ د لومړي ځوان په توګه د افغان ملي اردو سره د یو ځای کې دوه خوبونه ویني. ښایسته له بینظیر سره لیونۍ مینه لري، خو د کورنۍ مسؤلیتونه او هغه انتخابونه چې دی په ژوند کې لري د دواړو په اړیکه ژور اغېز پرې باسي. اوس دا فلم د لنډ مستند او غیر داستاني فلم په چوکاټ کې اوسکار جایزې ته نومان دی. د فلم لارښود ګلستان مرزایی چې خپل میرمنې الیزابت سره دا مستند په ګډه جوړ کړي دا هر څه هیښوون کې بللي. هغه په خپل ټویټر پاڼه مننه کړي او د افغانستان زنده‌باد ناری سره یې پر دې پریکړه خوښي ښودلې. له ګلستان مرزایی سره مو د ایمیل او ټولنیزو رسنیو له لارې اړیکه ونیوه، څو ور سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. درې سندرې د بینظیر لپاره مستند کې هڅه شوې چې د کرکټرونو په وسیله په واضح ډول جوړښتي ټولنیز رواني او سیاسي واقعیتونه رابرسیره کړي. دا فلم په ډیر ماهرانه ډول ایډیټ شوی او ډون ورکړل شوی او کله چې پای ته رسیږي د دې لپاره زمينه برابروي چې پرې بحث وشي. د اوسکار یا د اکاډمۍ جایزې یا اکاډمۍ اوارډز د امریکا د علومو اکاډمۍ او د متحرکو تصویرونو هنرونو لخوا هر کال د نړۍ غوره سینمایي هڅو او جوړ شویو فلمونو مستندونو او نورو ته ورکول کیږي. دا په فلمي نړۍ کې له معتبرو جایزو شمیرل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میدان او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه زموږه له ازادي راډیو ناوړی ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبدالقدس یم، د کمپنی څخه اړیکه نیولې ده. ورور ما د عملیانو پاک لیو نظر درکاو چې مال دا بدایخ کې دا بیچارهګان دلته به د کابل نقاش سیمه کې وینو چې بیچارهګان ډېره یخه اکثره وخت مړه دلته پراته وي وم ډېر په ضعیف حالات کې او خلک یې غم نه خوري. نو ما لا سړی د مرستې او د دوا فکر کې دی، خو د دې انسانانو په فکر کې څوک نه دي، دا خو هم انسانان دي.
منګه مزار شریف نن زنګ والای وروره زغر کده کومکونه سرازی د خور غریب په نه رسیدي زغر ته فقط د غدری سلول کول خپل خپلوان ته ورکول کیږي مریض لرو فلج لرو دغه مونږه ورانمایي او کې څنګه چیرې شکایت کوچیر لاس مزار شریف کمال باندې بابا یادګار ما مسجد یاسین شهید زه په ماندی
السلام علیکم زو دلید لوګر نه پیغام سپټومه د ما پیغام داده ل امارات نه دغه غوښتنه ده چې کوم ول چې تجاران راوړي دغه ټول کم دي چا کې 2 کیلو چا کې 3 کیلو دغه کم دي دغه د مخنیوي او کې باسي دي غټو دکاندارانو مخ ته یو ترازوي کی او خلکو ته پټول شای ورکي یو ته د پټول شای راوړي او دلته د خلکو ته پټول شای ورکي هم به دوی نه خواریږي هم به د ملت ته تاوان رسوي دغه مې غوښتنه ده او بل به د بازارو کې د چوکو کې چې شی خرڅېږي د دغو تیږې کمې دي په یوه کیلو کې 50 ګرامه 100 ګرامه تیږې کمې دي چې افغاني حکومت غونته کارونه دې نه کوي چې بس یو 4 روپۍ ورکړي داسې سترګې کته واچوي روان شي هغه رقم کارونه دې نه کوي داسې روغ روغ کارونه دي وکړي چې د ملت په خاورو جکي نور وسلام
ستاسو هغه پیغامونه وو چې موږ ته مو ثبت کړي وو په خپل سیمه کې داسې څه د ویلو لري چې فکر کوي باید نور سره شریک شي او نور ترې خبر شي نو موږ ته په دې ټلیفوني شمیره ثبتولی شي 00422212145 تر بیا ښه چارې په نور خبرونو کې زماله همکارانو سره
دولسمې شي ورزو لاندو خبرونو ته ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شو خزینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي زه په ژوره توګه د ښځو د ورکه شو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت پلاوی په جنیوا کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت پر ترنګلتیا خبرې وکړي. چین او پاکستان په سیپک کې د افغانستان شاملولو په دې اړه له کابل سره خبرو ته چمتووالی ښودلی او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټراس اوکراین د کرکیج په اړه باندې د خبرو لپاره په موسکو کې ده. تفصیل د خبرونو د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام د نوریاس نوري په کوربتوب باندې خبریږي.
نور بس دی شکست سکوت
زنوریاس نوری مو په دې خبرونه کې کوربه يم. نن په افغانستان کې د تریتم شو خزینه فعالانو پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې د تریتم شو خزینه فعالانو د خوشی کېدو لپاره د نړیوالو غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش له طالبانو په کلکه غوښتنې چې د لادرکه شو خزینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتیرش نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دی په ژوره توګه د ښځو د ورکو شو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن دی. له ښاغلي ګوتیرش مخکې دغه راز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د بېترکه شو فعالانو افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. خو د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون طالب چارواکو ویلي چې په دې اړه دوی معلومات راغونډوي. لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوي په نږدې شپږو میاشتو کې ویل کیږي چې افغانستان تر ډیره امن شوی دی. طالبانو هم دا موضوع په کراتو مطرح کړي چې اوس هغه پخوانۍ حملې او انتحاري حملې او چاودنې نه کیږي او د افغانستان وګړي د امن په فضا کې ژوند کوي. خو آیا خزینه فعالان هم همداسې احساس کوي؟ یو شمېر خزینه فعالان اندېښمن دي چې که چیرې دوی د خپلو حقونو د اوچتولو لپاره خپلو غوښتنو د حقونو لپاره غږ اوچتوي نو له مختلفو لورو تر فشار لاندې دي نیول کیږي او دغه راز لکه د پنځو تریتم شو میرمنو په څیر سرنوشت نامعلوم یا له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. په تیره یوه میاشت کې تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهرا محمدی و او مرسل آیار د کابل مختلفو سیمو ورکه شوې چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم.
دا موضوع به نن په دې خبرونه کې له خپل میلمنو سره وڅېړو. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې زموږ یوه میلمنه له خبرونې سره وصل شوې ده، مدني فعال او د افغان ښوونځي استاده نفیسه دانش. آغلی دانش، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه میرویس جان تاسو ته او تاسو د رادیو اوریدونکو ته. ځان دې روغ او جوړ
وي. آغلی دانش، تاسو چې په افغانستان کې اوسئ، دغه د ښځینه فعالانو د ورکې چې ورکې شوې دي، څومره د تاسو لپاره د اندېښنې وړ دي؟ او آیا احساس کوئ چې که چیرې په ټولنه کې فعال اوسېږئ نو تاسو ته به کوم داسې خطر یا ګواښ نه وي متوجه؟
طبیعي ده، هر مېرمن چې د بلې مېرمن په راز کې ولاړ وي یا د نورو مېرمنو غږ اوچته وي، خطرونه ورته مخ کې وي. ولې بیا هم حتما زه او زما په شمول هغه مېرمنې چې فعالیت یې کړی وي او کوي او د مېرمنو غږ اوچته وي، دوی به حتما د خطر سره مخ وي. نو زه هم په شمول د ما نورې مېرمنې هم د خطر احساس کوي، ځکه چې دا مېرمنې صحیح ده که چیرې طالبانو هم نوي برمته کړي یا هم نورې ګرو برمته کړي وي، دا لار هواروي نورو کسانو ته. باید د دې مخنیوی وشي، که چیرې طالبان وي او که چیرې نور خلک وي، باید د دې مېرمنو هغه اصلي لاملې معلوم شي چې ولې برمته شوي دي او د څه لپاره دوی په کومې ګناهو باندې دوی د برمته کېدو لامل شوی ده.
بله، خو له بلې خوا له طالبانو حکومت څخه هم خلک دا انتظار لري چې کله دوی وایي چې موږ پر ټول افغانستان واکمن یو، د خلکو لپاره مو ډاډمن امنیت ټینګ کړی، په خوندي توګه دوی کولی سي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، خپل ورځني ژوند ته دوام ورکړي. له دوی نه هم دا توقع کیږي چې که دغه ښځې ورکې شوې دي نو خو مسؤل دوی دي چې باید پیدا کړي، که دوی وایي چې موږ نه دي نیولي.
بالکل، طبعا کله چې یو حکومت راځي او د یو ملت واګه څوک په لاس اخلي، نو هغې د ویلو لپاره باید څه ولري. که چیرې دوی دا رد کوي، په ردولو باندې خو هر څه تمامېږي نه چې موږ دا مېرمنې نه دي برمته کړي، نو باید د دې مخه ونیول شي چې دا مېرمنې څه شولې، ولې برمته شوي دي او له چا لخوا نه. باید دوی تحقیق وکړي، ثبوت او شواهد ټولنې ته وړاندې کړي، ترڅو ټولنه هم په دې باندې پوه شي چې موږ په امنیت کې یو، موږ ته نور خطر نه ده. او بالخصوص هغه څه چې په اجتماعي شبکو کې، ټولنیزې شبکو کې، په رسنیو کې ښکته پورته کېږي، هغه د ښځو حقوق دي. دغه ښځې هم باید نور قناعت حاصل کړي چې د دولت طرف نه دوی ته کوم خطر موجود نه ده او بالکل په امنیت کې دي. نو د همدې لپاره دوی مسؤول دي، باید د قضیې په باندې څېړنه وکړي او ښځو ته ډاډ ورکړي، نه تنها ښځو ته، باید ټولنې ته ډاډ ورکړي.
مننه کور ودان. زموږ بل میلمنه شایسته صافی، مدني فعال، هم را سره وصل شوې ده. آغلی صافی، تاسو ته خیر اغلاست وایو.
ډیره مننه، خپل سلامونه تاسو تاسو میلمنه ته وړاندې کوم.
بله، که تر اوسه پورې مو بحث نه یې اوریدلی، موږ هم دغه په افغانستان کې د څو ښځینه فعالانو د ورکېدو پر موضوع خبرې کوو چې دا څومره د ښځو پر روان وضعیت، د رواني وضعیت تاثیر کړی دی، څومره دوی احساس د امنیت کوي. دا تاسو نه که دا پوښتنه وکړم چې د دغو ورکو شوو ښځو سره تاسو څه ډول احساس کوئ او څوک مقصر یا څوک ګرم بولی؟
دا یو خبره ښکاره ده چې کله چې د امارات راغلي، هیڅ یو ښځه خپل ځان په امن احساس نه کوي. او دوی په خپل وینا کې هر ځل ویلي چې موږ د ښځو لپاره امنیت، د ښځو نه، د ټولو ټولنې لپاره امنیت او سولې دا شیان مراوړي. مګر کله چې ګورو وخت تقریبا دو میاشت خود نورو پروانه او تمنا دوی نشو چې روک ته تر اوسه دوغوی هیڅ اثر نسته، چې صدا چې ته وړې ده او هیڅ یو کوم معلومات موږ نه لرو دوغوی داغوی نه. او اوس دا ډاکټر زارم کړه چې وړې ده، دوی هم هیڅ معلومات نه ده. نو څنګه موږ ښځه خپل ځان په امن احساس وکړو چې دوی موږ ته امن راوړې ده؟ او کله چې دوی په خپل خبرې کوي، خپل خبرې باندې باید تاکید وکړي، عمل وکړي. دا خو نه ده چې دا یو خبرې ده بس. لدې خطر زمونږ هم دا وختونه دوی نه چې کله چې دوی غواړي چې ښځه امنیت ولري، ښځه وظیفه ته ولاړ شي، خپله ښځه خپل زده کړه ادامه ورکړي، مکتب ته دوی ته باید
تاسو د زهرا محمدی یادونه وکړه. زهرا محمدی په همدغه پروګرام کې د شکست سکوت یا د زموږ په خبرونه کې د فبروري میاشت په لومړیو کې چې په کابل کې کار کاوه میلمه وه، خو وروسته هغه د ورکه شوه. زهرا محمدی په څیر چې په د ښځینه حقونو لپاره خپل غږ اوچت کړی و او په لاریون کې ګډون کړی و، د هغې ورکېدل څومره له دغو لاریونونو سره ارتباط لري؟
زمونږ زه د زهرا په تیم مونږ ټول یو تیم وو، زمونږ تیم خود جوش تیم وو، داسې تیم نه وو چې د امارات په خلاف اوسي او نور کارونو. زمونږ یوازې د دغه تیم غوښتنه ازادي، نان او تحصیل وو، نور هیڅ نه وو. که دوی که تحقیقات موږ وګوري، زمونږ تیم اسې سیاسي تیم نه وو او نه پروژهیي. مګر کله چې دا ډاکټر زهرا د ورې برمته کړې ده، دی ډېره ټولو انجونو باندې، ښځینه باندې ډېره اغېزه کړې ده. یوازې دا نه، ټولو بیخي داسې خپل سکوت اختیار کړی ده. مګر که امارات غواړي د دې سره د دې هدف چې د موږ نه پوهېږو، که غواړي زموږ غږ خاموشه کړي، دوی ډېره په غټه اشتباه ده. که زهرا ولاړ شي، که پروانه ولاړ شي، موږ ډېر نور انجونو چې خپل غږ اوچت کړو او د خپل حق ازادي او تحصیل غوښتنه وکړو.
بله، خو آغلی صفیل، د وروستیو څو ورځو یا څو اونیو کې موږ د ډیرو دا ډول لاریونونو شاهد نه یو. په یو ډول باندې فکر نه کوي چې د دوی نیول کېدو به اغیز کړی وي او اوس به ډېرې ښځې له دې ډډه کوي چې مثلا دغسې لاریونونو کې ګډون وکړي؟ بله آغلی صفیل،
خاموشه کی یو وخت مخکې اوري؟
بله مهرباني، ایدم اورک.
هلو.
بله
ما ویل چې دوی داسې کارونه چې کوي، د ښځې برمته کوي، د دوی د حریم خصوصي باندې تجاوز کوي، د هغوی د کورونه او د هغوی د کلینیک د ځایونه نیسي. خدا خو اصلا ښه خبره هم نه ده، په شریعت اسلام کې نه ده. کله چې دوی مخکې یو تقریبا یو میاشت مخکې په یو مکتوب رسمي دوی ویلي وو چې د ښځینه حق نه لري پرته له محرم د خپل کورونه ولاړ شي، مګر دا دوی خپل داسې کارونه کوي چې دا اصلا په اسلام کې نه ده. مګر د دوی چې دا کارونه کوي، زموږ خپل غږ
مننه. آغلی دانش،
پولیس هم نشته، دوی څنګه داسې کارونه کوي او څنګه خپل ځان مسلمان ګني؟
صفای، آغلی صفای، ستاسو غږ خط قطع کیږي، که وکولی شئ چې کړکۍ یو ځای ته نږدې ودرېږئ چې غږ مو هم سم اوریدونکي واوري. مننه کور ودان. آغلی دانش، د افغانستان له دننه د دغو تریتم شو ښځینه فعالانو له خوشې کېدو لپاره د غږونو تر څنګ دغه راز نړیوالو هم دغه فشارونه زیات کړي په دې برخه کې، لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش، له هغه نه مخکې ډیرو لویدیس چارواکو. تاسو دا بسنده بولئ؟ یعنی دا فشارونه کافي بولئ؟
یو څه باید په ښکاره او زغرده باید ووایو چې دغه نمایشونه نور موږ ستړي یو له دې نمایشونو نه. که چیرې د ښځو لپاره کار کېږي، نو سم دې کار وشي، که نه نو نمایشونه دې څوک نه کوي. هغه څه چې نړیوال کوي هغه نمایش ده، ځکه دلته زموږ ښځینه او په شمول ټول ملت لولګې نه مري، مګر دوی هیڅ هم نه کوي. صرف وایي چې د ښځو حقونه، ولې په سر د ورته نه وایي چې دغه دغه حقونه. سید اعظم هم د حجاب سره مینه لرم، له حجاب سره مې تحصیل غواړم، له حجاب سره مې کار غواړم، هر هغه څه چې ما ته له حجاب سره وي هغه غواړم. ولې نړیوال په دغه برخه کې په ښځینه باندې ریشخند وهي؟ مثلا کچیری دغه د
یوروپ یا د اروپایی پارلمان کې د میرمن آرینا سعید ګډون اخیستل و یا ګډون کول و د میرمن په نمائندګۍ باندې. آیا موږ داسې میرمنې نه لرو چې په دغه برخه کې واوسیږي، په دغه برخه کې فعالیت کړی وي، په دغه برخه کې د میرمنو مطلب د میرمنو غږ یې اوچت کړی وي؟ البته چې لرو، موږ داسې میرمنې لرو چې هم د حجاب لرونکې دي او هم د دې ترڅنګ د علمی سند درلودونکې دي او هم د میرمنو غږ اوچتولی شي. مګر دوی یو څوک راوستله چې سید زه د چا شخصي کار کې کار نه لرم او نه هم هنر ته سکوي کوم، بلکې هنر ته هم درناوی لرم، مګر هغه څه چې هغه میرمن اغوندي یا د رسنیو پر مخ راځي هغه د افغان ښځو نمائندګي کوي. افغان ښځو په یو صورت کې هم داسې نه لباس ده، نه کردار ده او نه هم کرکټر ده. نو نړیوال صرف د ښځو په حقونو باندې زموږ لپاره ریشخند وهي، نه داخل کې سره تکړه دي او نه په بیرون کې. صرف تر رسنیو مخ کې راځي او وایي چې موږ د ښځو حقونه یعنی وجګو، ولې هیڅ داسې کوم کار نړیوالو نه ده کړی او نه بسند ده، دا صرف ریشخند وهل.
بلې، په ټوله کې خو د افغان ښځو د حقونو د نجونو د حقونو لپاره نړیوالو غږ اوچت کړی دی. درسته ده تاسو به وایئ چې دا یو نمایشي هغه ده، خو که راشو همدغه ورکو شوو ښځینه فعالانو په اړه چې نړیوالو غږ اوچت کړی دی، زما پوښتنه دا وه چې آیا دا تاسو کافي بولئ؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې پر طالبانو فشار راوړل شي چې دوی دې ته غاړه کېږدي چې که دوی نیولي وي دا ښځې خوشې کړي، او که نه نیولي نو چانی ولیدی باید هغه برخلیک معلوم کړي؟
آیا یوازې غږ چتول یو لوی قضیه لپاره کفایت کوي؟ زه تاسو لمه دا پوښتنه کوم، آیا د غږ چتول کفایت کوي یو څه لپاره؟
خو په هر صورت که غږ هم څوک اوچت نه کړي، خو ممکن داسې پیښې نور هم تکرار شي.
نړیوال کولی شي، نړیوال کولی شي عملی اقدامات پیل کړي.
مثلا تاسو څه ډول عملی اقدامات؟
مثلا مثلا خپل استاذ را لګل چې په دوه طرفو موافقت باندې یا د اسلامي هوادونو استاذ را لګل شي په دغه قضیه سره لپاره څه شولې واقعیت، آیا د خزینه ورته دي کنه؟
بله،
باید دا قضیه معلومه شي، ځکه دلته په خزینه باندې هم تورونه لګول کیږي. ځینی وایي چې د خارج لتګ لپاره صرف کیسونه جوړ کړي دي.
بله،
دا د خزینه د بدنامۍ سبب ګرځي.
صفای صاحب، آقای صفای، دغه آقای دانش دیوی موضوع یادونه وکړل چې هغه چې نړیوال ایرا برسره کوي یا د ښځو د حقونو په اړه دوی ځینی غونډې جوړوي یا ښځو ته د افغان ښځو ته بلنه ورکوي، دا د ټول افغان ښځو استازیتوب نه کوي، تاسو سره موافق یاست؟
و دې سره موافقه یم، ځکه که دوی غواړي چې د افغانستان استازي وغواړي، ولې د افغانستان د ښځو نه غواړي؟ چې دوی د ښځو حالات د وضعیت نه سمه ډېره ښه خبره ده.
ولې آریانا سعید خپل افغانه نه ده؟
افغانه ده، مګر په افغانستان کې ژوند کړی نه ده.
آغلی صفای، آریانا سعید چې دوه عمره کلونه په افغانستان کې اوسېدلې او په سندرو ویلو سره ډېرو خلکو ته خوښي ورکړې، هغه خلکو ته چې کلونه کلونه له جګړو کړېدلي وو او په ژوند کې کومه خوښي نه ولیدلې، یعنی یوه سندره کولی شي چې یو ملت خوښ کړي، فکر نه کوئ؟
زدانه وایم هغه که نمایندګي کوي د افغانستان خلک خوشحالوي، دا بېره خبره ده. که دوی غواړي واقعا د استازي نماینده تعیین کړي، وغواړي هلته په اسلو او نور داسې کنفرانس، باید د افغانستان ښځې دلته شته، دلته با استعداد نام خدا ډېر ښځې دي چې هغوی وغواړي چې هلته خبرې وکړي. او دا خبره چې هېوادونه اروپایي هېوادونه او کوم هېواد چې عضویت سازمان لري، که دا طالبان باندې فشار راوړي، نو دا خپل کولی شي چې یو د ښځو لپاره حق ورکړي او د ښځو سیاست کې شامل کړي. کله چې کابینه مو اعلان شو په هغه کې هم ښځه نه وو، اوس هم تروسه شپږ میاشتې کېږي د ښځه کولی نشي خپل وظیفه دنده ته ولاړ شي، یوازې نارینه هم ډېره زیاته نه لیک خپل وظیفه ته ځي. او که دوی سمه فشار راوړي د طالبانو، یو خبره دا ده چې کله چې د اروپایی وادونه او سازمان ملل طالبان غواړي په خپل مرکه او کنفرانس بل داسې ستول شسونه کېږي، زه په دې حیرانه یم چې وخت د طالبان په ترورست په نامه یادول او بلاک لیست کړی وو، دوی څنګه دوی ته اجازه ورکړي په خپل هیواد کې دوی غواړي او دوی سره مرکه کوي او غواړي چې د افغانستان د ښځو د عندي او د ماشومان دوی په حقله دوی فیصله واخلي.
هغه صفه خدای وایي چې اوس دا یو حقیقت دی، له دې سترګې نشي پټېدلی که طالبان کار څوک وو اوس د افغانستان واک په لاس کې دی. نو افغانستان ته چې کله دوی مرستې هم رسوي نو له واکدارانو پرته دا مرستې هم نشي کولای چې هغه هیواد ته ورسوي او اړینو خلکو ته. کراشو د اوسلو کنفرانس ته چې مخکې په د دوه اونۍ مخکې جوړ شوی و، په هغه کې هم طالبانونو څخه ځینې غوښتنې، مشخصې غوښتنې مطرح شوې او طالبانو ویلي و، یوه هم همدغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع وه. فکر نه کوئ چې اوس چې دغه دولتي پوهنتونونه بیرته پرانستل شول او بیرته محصل نجونو ته اجازه ورکړل شوه چې دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي، دا به هم د دغه فشارونو یا د هغو غوښتنو نتیجه نه وي چې نړیوالو په دې کانفرنس کې د طالبانو مخ ته ایښي وي؟
زه مانه ما چې دوی دا خبره کړې ده، مګر زه په دې حیرانه یم چې دوی دا پانتونه خلاص کړې ده چې انجنیر پانتون ته ځي چې دولتي ده چې شخصي. دوی زمونږ هغه کادر سادان او کادر خلک چې دلته وو ژوند کول او هغوی اوس نشته، هغوی ته څه به درس ورکړي؟ په دې ټول حیرانه دي او ډېر نور انجنیر د ترس نه ځي. ټول تکره دي چې طالبان دا سرقه خلک دي او دوی څه کارونه کړی ده خلک ته، او که دوی وغواړي خپل ځان نمایشي ښکاره کړي چې موږ پانتونه نه خلاص کړی ده او مکتب د شیان، مګر خلک دوی باندې باور نه لري، اعتبار نه کوي چې ولاړ شي.
اغلې د مشتاسو د یو خونځي استاد یاست، کراته وای چې اوس نجونې زده کوونکې چې تاسو درس ورکوي څه ډول احساس کوي، خپل راتلونکي څه ډول ویني؟ موږ ډېر راپورونه لرو چې ښځې ډېرې نجونې ډېرې ناهیلې شوې دي، ډېرې وایي چې موږ که زده کړو ته دوام هم ورکړو خو بیا هم د دې چانس نشته چې په ټولنه کې فعال ګډون ولرو یا کومه دنده هغه یا مسلک چې ورته زده کړې کوو هغه مخته یوسو.
مننه. مخکې د دې نه چې تاسو سوال جواب کړم، یو څه باید واضح ووایم تاسو د مخکې خبرو په اړه. تاسو ویئ چې ارینه کې ولې ښځه ده؟ البته چې ښځه ده، درناوی هم ورته لرم، څنګه ویل ته هم درناوی لرم، مخالفه ورسره نه یم. ولې تاسو کولی شئ چې یو مریض انجینر ته ویئ چې هغه یې تداوي کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولی. نو ارینه سید په هنر کې خپل کار باید وکړي، دا چې د خزو لپاره استازي تو وکړي او دا چې د افغان خزو
هغه دانش معمولا خیریه نړیوال مرستندوی ټولنې له دغه سي پیژندل شو وتل او هنرمندان او سندرغاړو څخه استفاده کوي. یو نمونه هم د هالیوډ وتل ستوري انجلینا جولی چې ډیر کلونه د کډوالو لپاره خدمت کوو او په 2012 کال کې بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. همدغه دي چې په دې ډول دوی غواړي چې د نړیوالو پام غواړي چې هغه ستونزې ته راوړوي.
هغه ته واړوي زست په خبر باندې کوښ شو، ولې دلته باید موږ پام ونیسو چې د سنت رواج او رسم و رسوم سره مو برابر دي. کچیر موږ د ویټولنې خو غواړو، د هغې لپاره واقعیت مرسته غواړو، د هغې ټولنې د مشکلات نه باید ځان خبر کړو. کنه د دې لپاره دغه د خلکو د قهر سبب ګرځي، غصې سبب ګرځي، نه دا چې طالبانو بلکې عوامو د غصې سبب ګرځي. تاسې یو ځل اجتماعي صفحات وګورئ چې څه حال پکې جوړ ده.
کراشو دې ته چې
عوام نه غواړي.
بله، کراشو هغه په نړیوال سټیج کې د افغان ښځو لپاره ارینا سعید
د
خپل غږ اوچت کړ او دغه څو خزینه فعالان چې نیول شوي دي مخکې په کابل کې په اعتراضیه لارونونو کې د ښځو د حقونو لپاره خپل غږ اوچت کړی و چې له هغه برخلیک سره مخامخ شولې. توپیر تاسو په څه کې وینئ؟ آیا دغه چې اوس بندیان شوي دي او اوس نړیوال من جمله د ملګرو ملتونو سرمنشي هم خپل غږ اوچتوي، فکر نه کوي چې دا هم په یو ډول باندې اغیز درلوده دغه چې راوتلی وي او خپل ژوند په خطر کې اچولی چې نن برخلیک نه دی معلوم؟
سیدا چې دا څوک غږ اوچتوي مننه تي کوو. اولی دا چې د دوه څلور مېرمنو برخلیک ولی نه دا معلوم تر څو قضیه هم نه سره شوي، او موږ دا خواهش هم لرو چې دغه قضیه باید وڅېړل شي. بس نور دا تورونه لګول داسې ګډوډیانې رامنځته کېږي، په یو ډول نه یو ډول اوازونه یعنی محوه کېږي. باید په دې باندې پوه شو چې ولې ولې داسې کېږي، او دولت په دې باندې دغه ده. او ستاسو د مخکې سوال په جواب کې باید ووایم چې هو، زه په ښوونځي کې استاده یم. په لومړي سر کې چې کله طالبانو کابل ونیولو نو ډېر زیات د خلک وحشت کې ولیدلی وو، او کومې چې زموږ خویندې ولې په دغې ښوونځي کې ډېرې زیاتې یعنی وېرېدلې ولې او زیاتره وخت نه راتللې ښوونځي ته. خو د دې د تشویق لپاره موږ ټولو استادانو په ګډه سره یعنی دوی تشویق کړلې چې کینستل په کور کې یا هم د درس څخه ځان لري کول حل لاره نه ده. روحیه مو ورکړه چې راسي درس وایي، ولی آهسته آهسته خپل آلات هم برابر شول. دوی کوم مخالفت نه ده کړی، یعنی یوازینی ښوونځی چې فعالیت کړی ده په کابل کې په هغه جریان کې چې طالبانو کابل نیولی وو، افغان ښوونځی وو. تاسو پوښتنه هم کولی شئ په دولسمه ناحیه کې دا ښوونځی ونه تړل شو او انجونې خپل درس ته راغلي، حتی امتحانونو ته هم راغلي، درسونه یې په نورمال شکل باندې ولوستل. دلته مو روحیه ورکړله، او دا چې موږ پروپاګاندا را هم زیاته کړو شي خطر ده، خطر ده. بل اخره ټولنه چې شزي بدبختی ته ځینې د همدې په خاطر باندې روحیه ډیره زیاته مهمه ده. رسنۍ باید لکه روحیه هم ورکړي خلکو ته. صحیح ده، موږ یې منو ډیر زیات تغییرات راغلي دي، ډیر زیات به موږ وزغمو، خو بیا هم روحیه باید ورکړو چې علم په برخه کې موږ روسته پاتې نشو.
مننه اغلې صفای، څو دقیقې وخت نه لرو. تاسو نظر غواړو واورو چې د طالبانو د حکومت چارواکو ته څه کول پکار دي د دغو ورکو شوو خزینه فعالانو په ارتباط، چې دوی وایي تر اوسه موږ معلومات راټولوو او دوی وایي چې موږ نه دي نیولي، څه غواړي له دوی نه؟
زمونږ غوښتنه دا دي، دوی کله چې دوی وایي چې مونږ د نه دي برانته کړې، مونږ نه دي وړېده، نو چا یې وړېده؟ باید دا معلومه کړي، ځکه دوی حکومت کوي، اوس حکومت د دوی دي. یوازې زمونږ غوښتنه دا دي، د ټولو ښځینه همدغه دي تقریبا، که د دې معلومات ونخلي او د دې څېړنه ونه کړي، زما په نظر دا برامته کېدل ډېر کېږي ورځ په ورځ، او ښځینه همداسې د جامعنه حس کېږي همداسې ورو ورو، ځکه اوس په سوشل میډیا تلویزیون دې شیان ګورو دوی بند کړی دا چې ښځینه باید تاسو خبرې نه کړي. موږ خپل اعتراض هیڅکله بند نه کوو، موږ په خپل کورونو کې اعتراض کړی دا سوزل، او موږ خپل غږ اوچت کړی دا. که دوی داسې ادامه ورکړي، موږ مجبور یو چې بیا خپل غږ اوچت کړو.
اغلی صفای، د تاسو د ښځو د غږونو تر څنګ هغه نارینه وو چې دغه د ډیموکراسۍ ډبره په سینه وهي، هغوی هم تاسو سره ملدي کنه دي؟ شل کاله په افغانستان کې ډېر مدني ټولنو کې ډېر فعال او ډېر ځوانان، ډېر خلک، آیا دغه غږ تاسو سره په دغه غږ کې یو دي؟
او زما په نظر ډېر ښځینه چې دي زموږ سره یو نظر دي، او وختنۍ ښځینه چې وایي کله چې په جمهوریت وو هغوی وخت هم ښه ژوند درلوده، اوس هم ښه ژوند لري، اوس موږ سره هم نشته بهر کې ده. اوس ښځینه چې اوس په دننه کابل کې افغانستان کې شته، د دوی زموږ ټول غږ یو دي، او کله چې موږ خپل غږ یو ځای کوو، غږ بس یوازې زما غږ نه دی، ټول ښځینه نارینه غږ ده.
بله، مننه اغلې دانش. تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام څومره هلمن یاست چې په راتلونکي کې به وضعیت د ښځو په برخه کې، د ښځو د حقونو په برخه کې، د نجونو د زده کړې په برخه کې بدل شي؟
انشاءالله تغییر زموږ خپل کلاس کې ده، خپل فشار، خپل کوشش جاری وساتو، انشاءالله یو څه به لاسته راوړو، او هیله هیڅ کلام باید ونه بالو. هر حالت کې تیراسو، باید خپل کوشش جاری وساتو، بالخصوص د علم او زده کړې په هکړه. باید حمل میاشته کوشش وکړو چې ټول ښوونځي د انجونو پر مخ باندې خلاص شي او مخکې لاړ شي. کله چې انجونې په یو ټولنه کې درس ولولي، هغه ټولنه خپله مخکې ترځي. نو که چیرې هغه ټولنې حاکمان طالبان اوسېږي، هر څوک چې اوسېږي، نو حتماً حتماً مخکې ځي.
مننه کور ودان، د مدني فعال او د افغان خوندي استاد نفیسه دانش، او د غرض مدني فعال شایسته صافی چې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانستان په وخت د سهار په 2 بجو خبرونه پیلو د ماخام تر 2 بجو د خبرونه دوام لري. نن یو بل ژوندۍ خبرونه هم لرو چې د افغانستان په وخت په 2 بجو باندې پیلېږي. د ازادي په څپو کې اونیزه خبرونه ده. په دې خبرونه کې د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه جوړ شوي کانفرنس په باب خبرې کوو چې د افغانستان د طالبانو د حکومت یو پلاوی هم د کانفرنس ته بلل شوی دی. دا دوهم ځل دی چې د اوسلو تر کانفرنس وروسته د جنیوا کانفرنس ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی وربلل کیږي او افغانستان ته د بشري مرستو تر څنګ دغه راز په دې هیواد کې د بشري حقونو او ځینو نورو ستونزو په باب له طالب پلاوی سره پرې خبرې کیږي. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو خبرونې اورئ. زه نور یاس نوري، له تاسو اجازه غواړم.